السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. تر اوسه د ازادۍ جبهې چې د طالبانو وسلوال مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت جبهې بیا پر خپله ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي، د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد انترابی له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. یو نامانن په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وادمې تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې خزینه کارکوونکي د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د پېښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قومندانۍ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولي ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کواټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوشیټډ پریس اجانس ته ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه داسې وکړې چې پایله کې څلور پولیس وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما خبرداری ورکړی چې افغانستان کې د پریکړو د واقعي بوپړه پر حاکمو چارواکو ده. دا خبرداری څومره مهم دی؟
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي. تقابل سیاست هیڅکله په افغانستان کې کامیاب نه و. بهتره دا ده چې د افهام و تفهیم فضا، قابل هضم فضا کې رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د څوکۍ پر سر ناندری طالبان ځان د دې څوکۍ مستحق ګڼي، خو مقابله مخابخانه حکومت بیا ورسره نه مني.
نو دا یو ظلم د افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوي چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبان له ټي ټي پی سره جګړه کول نه غواړي. آیا همداسې ده؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او خوست کې مو د سلګونه ځوانانو له ډله ییز روزماتي هم خبره وو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. یوناما په نامستقیم ډول خبرداري ورکړي چې که طالبان په افغانستان کې د دوی خزینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړي، په یو ډول به خپل کارونه پای ته ورسوي. دوی ویلي چې د هر ډول پریکړو د عواقبو پړه به یې د طالبانو پر غاړه وي. دوی نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی روزا اوتمبایوه دا مهال د ماموریت د اغیزو په ارزونه بوخته ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سشنبه په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشر دوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د می تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست له میاشتې راهیسې ملګري ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 14مه نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکوونکي له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکوونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کار تولاړ نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټول نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینې یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړي ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي
زموږ دی له خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ دا چې مال د طالبانو لخوا په افغان جونو ښځو د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او نه یې هم په هغوی لګیدلي بندیزونه لغوه کړي دي.
ومریدل چې یوناما په نامستقیم ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبرداري ورکړي، هغه هم په هغه صورت کې کدو دوی پټکو طالبان د دې خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي. یوناما ویلي دوی د مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوختي او د غرازي خپل کارکونکو هم غوښتي چې تر د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې یاد دوی تر راتلونکي پریکړې د کارونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري څومره مهم دی په همدې اړه مې د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکی عبدالحسیب لطیفي پوښتلی دی.
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي، خو کوم د افغانستان سیاسي حالات یوازې د نن نه چې د سلور لسیزو نه ګورو همیشه په داسې بحراني حالت کې داسې حالات راغلي دي او په عمده شکل زیات بار ملل متحد په اوږو بار شوی دی. نو په دغه لحظه کې چې اوس داسې په قاطعیت سره کوم وایو چې یا کارونو بندول یا د امارت د سیستم سره همزمان په دغه شرایطو تک دا دواړه زه فکر کوم چې په دغه وخت کې په قاطع شکل نتیجه ورنه کی په دې دا تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. اوس چې بل فرض ملل متحد خپل کارونه بندي نو پدې کې بیا هم د سکرټر جنرال د وینا په اساس چې همیشه غوایي چې موږ که فاصله ایجادو دغه واټن چې زیات شي دا نور هم فضا کړکیچن کوي. نو کله چې موږ غواړو دغه فضا خپل کنټرول کې وساتو او افغان سلری میلیون نفوس چې دغه نیمه خزینه کارکونکي او د پیساب د خونځه او د پانتونو زکونکي دي دوی هم د دې نه پیساب به بهري کیږي. نو د هغې لپاره بهتر دا ده چې دا د افهام او تفهیم فضا په یو داسې قابل هضم فضا کې رامنځته شي چې بیا هم که فضا واټن زیاتېږي بیا هم د ملل متحد لپاره مشکل پیدا کیږي په دې چې دا بیا بېرته را جوړول.
بله لطیفي صاحب، وبخښئ، څه فکر کوئ؟ ملګري ملتونه وایي او تیرونه هم ویل چې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسو هم وایي چې ډیالوګ یا د مفاهمې فضا باید ونه تړل شي. فکر نه کوئ چې د ملګري ملتونو نننۍ اعلامیه په دې معنی ده چې دغه دیوي اونۍ خبرو نتیجه نه ده ورکړې؟
زما پاند فکر کوم چې دا 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 تعامل او دا خبرې چې کیږي دا یو یو معاصره ژبه غواړي. دا کمیونیکیشن خپل یو خاص طریقه ده چې یو بل د یو بل په ژبه سره پوه شي چې قابل هضم خبرې رامنځته نه شي او په داسې ډیپلوماتیک کلماتو باندې دا مسایل نه حلیږي تر څو چې د هغوی په نبز باندې سړی پوه نه شي چې مشکل څه شي کې دی او د مشکل اصلي ریښې ته په تفاهم سره سره ورسیږي. په دې چې په قاطعیت سره کمو موږ وایو چې دا کار په او نه کې معلومېدای شي د افغانستان شرایط هیڅکله دې ته نه و برابر.
تاسو هم وویل چې که چېرته ملګري ملتونه احتمالا خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي، درویش یا څلرویش میلیونه کسان، حتی خپل ملګري ملتونه ویلي چې 38 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري، دا معنا چې یو څه بشري بحران به نور هم جدي سي. آیا طالبان د حکومت په توګه کولی سي چې که احتمالا ملګري ملتونه خپل ماموریت بندوي، د خیر ښېګڼې چارې بندوي، طالبان بیا هغه مهال هغه راتلونکی بشري ناورین په یو ډول سره مدیریت کړي؟
نه، دلته خو ګران لودین صاحب خبره دا ده چې دولت خپل میکانیزم د کار لري، هغه د هغوی خپله خبره ده. اما راشو د ملل متحد مقایسه د ظرفیتونو په حساب، د مدیریت په حساب، په سب د مدیریت چې دا مقایسه کوي د موجوده نظام سره، دا تر څو چې دوی اماهنګ کېږي نسي کېږي دا یو وخت ضرورت لري. او په دغسې قاطعیت داسې د ضرب الاجل ورکول څه فکر کوم په لنډو مدو کې دومره نتیجه به ورنه کړي. او د تعامل یو ښه طریقه چې بهترین تفاهم رامنځته شي دا به لیارې وي، د هغې نه بغیر فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي او دا به نور دا نورم کړکېچن کړي. دوی سره په خپله ژبه د تفاهم په ژبه د قابل هضم خبرې رامنځته نه کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي، دا به نتیجه ورنه کړي.
کور مودان ډیره مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکي عبدالحسیب لطیفی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ تلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لش پګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونسپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. ښاغلی فائق دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي، ځکه د ده په خبره دا څوکۍ اوسمهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون ځواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره سوی ده. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي، د زور له لارې واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانان یې ګروګان نیولي. نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنی رژیم نامشروع دی او د دې حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نوموړي د امیر خان متقی د دې غوښتنې په غبرګون کې چې له ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار یا
نړیواله ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمال اړیکې ولري او له همدې عملی دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلی دي. تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري، طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازولي وکړي.
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومولی دی او تر خوا یې په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د ډسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوا یې دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او ترخوایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي، خو د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او ترخوایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخې نیوکې شته.
د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستاني طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاوره کې ټي ټي پي فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي یو شمېر جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي، د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل، په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره یې د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اسحاق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومند په ګډون پکې 4 پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله وه. که څوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کمیټې نن په یو خبر پانه کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې اورو.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
ده افغان خبریال عبدالله ولی زاده نمیگی چی پا افغانستان که ده امنیتی ستونزو لعمل پاکستان تکدول شوی. ولی زاده وی ده یو پاکستان که نور افغان خبریالان لردی رو ستونزو سرمخ دی. نموڑی لازدی رادیو سر پا خبرو که وویل چی ده قانونی اسناد و دندی نشتوالی او بی برخلی که حالتی اندیخنی دیری کردی.
خبرنگارا اکثرشان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند راپېښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی.
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو پاملونو سره اوسیږي او هغوی له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسیږي، ځکه مصارف ډیر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خوب یام دا خبریالان کوم چې دلته اوسیږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو پیزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته رغوي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف د یو شمېر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملي پیل کړي چې په تیره شل کلنه جګړه کې زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وي. له ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 1,00,000 افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې ادارې او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجی د ولسوالۍ په مرکزی مکتب چې پای ته ورسېدل بهرمنداری ته وسپارل شو تقریبا 10,00,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼې د یونیسف د نړیوالې ادارې لخوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې د ریاست لخوا څخه شوی دی. نور نو د دې دفتر چې په هلمند کې چې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف په همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابه غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر دغوت پیسو ته جت هم ضرورت لري هغه فعاله کوو. د هغوی د معلمانو د استخدام پروسه د شاګردانو د سبتنامو د رجستریشن پروسه
ځای چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو څو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقیا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم سوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجینو د مرکزي لیسې تر څنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول سوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله پزدي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکارۍ څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره یې مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننې چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کوم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن سوي دي.
اوس مو خوست ته بیایو. هلته سلګونه ځوانانو ډله ییز روزماتې ترسره کړی.
د خوست په حاکم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژماتی جوړ شوی وو چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستي وه. د دې ګډ روژماتی تابعیا کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړي شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژماتی یو ګډونوال سید ولی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژماتی جوړ کړی وو. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوال لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده، ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي، یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتي ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه ماتي یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه ماتي نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي، بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کو. هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس غریوان دي، بس نه دی بیکاری ستونزه ده، د وظیفو د مندنو ستونزه ده، اړوند ادارو سره او نړیواله ټولنه سره موږ مشکلات شریکوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړي کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژمات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژمات مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو. باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي، ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خو ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو د ماخوستن نهه نیمې بجې دي. وړاندې درته تاندې څانګې 19 پروګرام لرو، خو ترې مخکې پام وکړئ لنډو خبرو.